د توپ د کمیټي له اجرایي رئیس صدقلات توحیدی سره مو په خبريالانو په ورستیو بریدونو په دې برخه کې د خبريالانو په اندېخنو مرکه اوریده. زموږه غلا ازادي رادیو ناوړي وسم د خبرونو وخت یو عربي افامو کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته ل فریبا ظاهر نه ورو.
مشرانو جرګه د ژورنالستانو د هدفي وژنو او امنیت پر مسلې په عمومي مجلس کې بحث کوي. وروسته تر هغه چې تېره ورځ د غور ولایت په مرکز فیروزکو کې د صدای غور راډیو مسؤل مدیر بسم الله عادل ایماق وژل شو، کابل پریس کلب او د ژورنالستانو دفاع کمیټې له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې سربیره له مشرانو جرګې او ولسي جرګې هم وغوښتل چې د ژورنالستانو د مظلومیت غږ بدرګه کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پر کابل پوهنتون د برید د طرحانو د ډلې یو غړی په اعدام محکوم سوی دی. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان پرون په ټویټر لیکلی چې محمد عادل په کابل کې د یوې علني محکمې په ترڅ کې په اعدام محکوم سوی. خوشاغلی آریان یې په اړه نور جزئیات نه دی ورکړی. د فاریاب چارواکي وایي د دې ولایت لپاره د طالبانو نومول سوی والی له خپلو نورو ملګرو سره وژل سوی دی، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان فلم جوړونکي شهربانو سادات د برتانوي ګارډین رسپانې د 2020 کال د غوره ډایرکټرانو په ډله کې راغلی دی. د ایران یو مذهبي مشر آیت الله محمد تقی مصباح یزدی په تهران کې د ناروغۍ له کبله مړ شو. د کورونا وایرس نوې بڼه چې له نږدې درې اونۍ راهیسې په بریتانیا کې پیدا شوې ده، اوس د نړۍ په درې دېرشو هېوادونو کې خپره شوې او د بوسنیا هرزګوینیا په جنوب لویدیځ کې اته تنه د کاربن مونوکساید ګاز د تنفس په نتیجه کې مړه شوي دي.
دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو ناوري، تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د خبرو شو ریپورتونو او خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ او ولولئ. وړاندې په خبرونه کې نور بسته پروګرام لرو، خو تر هغې مخکې یوه بله موضوع راخلو. هغه دا ده چې سپیس ایکس کمپنۍ داسې توغندي جوړوي چې په یو وار د څو ماشینونو کار کوي. دا توغندي سوپر هوی نومیږي او انسان به مریخ ته ورسوي. اسمت ساروان په اړه تفصیل لري.
سپیس ایکس کمپنۍ هڅه کوي مریخ ته د انسان د تلو لپاره د نړۍ تر ټولو ستر توغندی جوړ کړي، داسې توغندی چې بیرته مځکې ته راګرځېدی شي. دا توغندی سوپر هوی نومیږي او ټاکل شوی دی چې له جوړېدو وروسته به سټارشپ ستور بیړۍ مریخ ته وړل کیږي. سپیس ایکس ویلي چې په نږدې راتلونکي کې به د دغه توغندي ازمیش پیل کړي. سوپر هوی به اووه دیرش ډیر قوي انجینونه لري او دا انجینونه به په میتان او اکسیجن چلی شي او د هغو د سړولو لپاره به له یوې نوې طریقې کار اخیستل کیږي. دا ستر توغندی به نږدې اویا متره اوږد او نه متره پلن وي او وروسته له دې چې سټارشپ د مځکې مدار ته یوسي بیرته مځکې ته راځي او بیا به هم ورڅخه کار اخیستل کېدای شي. د 2020 میلادي کال د دسمبر په 11مه د سټارشپ د لومړي توغندي ازمیش بریالی نه شو. سټارشپ مریخ ته د انسان د رسولو لپاره د سپیس ایکس او ټسلا د مؤسسه او خاوند ایلن ماسک د غټو پلانونو یوه برخه ده. د ویلي چې تر 2024 میلادي کال پورې به د سپیس ایکس شرکت په مرسته انسان مریخ ته ورسوي. سټارشپ څو کارونه کوي؟ هم توغندی دی، هم ستور بیړی او هم پرمځکه او مریخ کښېناستون کوي. په حقیقت کې درې ماشینونه په یوه محصول کې رایوځای شوي دي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي په
اروزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
نور بس دی.
شکست سکوت.
د ازادي رادیو په دې خبرونه کې نور بس دی یا شکست سکوت خبرونه ده. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر 8 بجو په منځنۍ صفه د ولس شپږنیوي او اف ام 100.5 دوام کوي. زمل علي بشيريم او دا پروگرام پر مخورم نن پر دی موضوع خبرې کوو چې ول یو شمیر کورنۍ د انجلۍ پر زیږون د خپکیږي او غواړي نارینه اولاد ولري د کوچنی د جنسیت په تعین کې د مور رول ډیر وی او که د پلار پر دی موضوع را سره د خبرو لپاره نن زموږ میلمنې ډاکټر نجم سما شفاجو او ټولنپوهه فیروزه نوري خبرې کوي. فیروزه نوري را سره پر لیکه ده. سلامونه فیروزه جانی.
سلام علیکم، خوب هستین؟
مننه فیروزه جان چې له ازادي راډیو سره خبرې کوي. زموږ موضوع نن دا ده چې ځینې خلک په افغانستان کې د انجلۍ پر زیږون باندې خفه کیږي، دوی غواړي چې ډیر نارینه اولادونه ولري. تاسو موږ ته وایست چې په افغان ټولنه کې دغه دود ولې زیات سوی دی، د دې لاملونه څه کیدای سي؟
متاسفانه در جامعه افغانستان بیشتر افراد مهنسی هستند که بیشتر اولادایشان پسر باشند و بدون ازی که در مورد ای که واقعا هر جامعه ما نیازمند هر دو جنس است به یک سمت بیرند، فکر میکنم که وجود دختر در خانواده ایشان بی‌ارزش است یا بیفایده است و رو میارند به طرف این که بیشتر پسر داشته باشند، که متاسفانه این خواهانشون باعث زیاد مشکلات و زیاد در جامعه ما شده که ما شاهدش هستیم. چند روز قبل اتفاقات ناگوار افتاد در حالی که اصلا چنین چیزی نباید باشه و باید از خان جامعه در مورد اینکه دختر داشتن یا پسر داشتن باز شود. بگفتن داشتن وجود دختر در یک خانواده چقدر مهم است و همچنان با باور ازیش پای ببرند که وجود هر دو جنس به خانواده مهم است، نه تنها بر وجود جنس دختر توجه کنند یا بر یک پسر. باید هر دو طرف با هر دو طرف و خصوصیاتش و فایده هایش پی ببرن تا بتونن یک خانواده سالم بالاخره یک اجتماع سالم برسن.
تیره اونی په کابل کې یو سړی خپل میرمن وژلې و، دا کار یې ځکه کړی و چې لور یې زیږېدلې و. په دې اړه د کورنۍ چارو وزارت وین تاریخ آریان ازادي راډیو ته په لیږلې پیغام کې وویل د ده ږغ به واورو.
یک مرد در حوزه نهمه کابل همسر خود به خاطر ولادت دختر متاسفانه توسط چاقو به قتل رسانده و با کودک فرار کرده. پلیس به تعقیبش است. ما به زودی این جانی را بازداشت میکنیم و قانون سرش تطبیق خواهد شد از طرف نهادهای مربوطه و یادم مجازات خواهد شد.
تاسی ده کورنی چار وزارت ده ویان تاریخ آریان ژغ واوریدی چې د ویل یو سړی په کابل کې په دې تور چې خپل میرمن یې وژلې او دا ځکه چې لور یې زیږېدلې و، دا سړی تښتیدلی دی او د کورنی چار وزارت هڅه کوي چې دغه سړی ونیسي. ښاغلی تاریخ آریان، دا پیښه د ناپوهۍ اوج بللې او له اړوندو بنسټونو او مدني ټولنې څخه یې غوښتنه کړې ده چې عامه پوهاوی ډېر کړي. دولت پخپله وایي چې دا د ناپوهۍ اوج دی، نو په برخه که ده اما پوهاوی لپاره ده دولت مسئولیت سده.
برای ایزی که ما بتانیم به فهم جامعه ما افزایش پیدا کنیم چندین راه وجود داره. البته اگر دولت بخوان بتانه توجه کنه و اینا را روی دست بگیره، مثلا برای افزایش آگاهی خانواده ها این رسانه ها یک چیز خوبی است که میتونه خیلی خوب با خانواده بفهمونه که واقعا وجود دختر و پسر هر دوتا با جامعه نیاز است. و همچنان برای رسانه ها این روانشناس ها این استاد ها که در مکاتب در دانشگاه ها در هر جایی که به تدریس می پردازن یک نمونه خوب رسند تا که از آن جامعه را تغییر بدن. گذشته از ما بعد از جاهایی هست که اصلا به مکتب و به رسانه دسترسی ندارن، ولی این وظیفه بر دوش کسایی نیست که در مساجد به نماز و به خطابه میپردازن. مثلا ما اجتماع سنتی هست و به اعتقادشون به دین مذهب خیلی خیلی بسته هست. میتونه ما از طریق ملا امام های مسجد بسیار خوب افغان مردم را به خوبی بگرانده، در حالی که متاسفانه در اجتماع ما زیاد صحبت روی از نیست که این جگی های خوب مثلت بریت بکشانه، در حالی که ما خیلی نیازمند هستیم. در کابل خیلی آزا نسبت به ولایات خوب، اما واقعا وقتی که به داخل اوضای ولایات نگاه میکنیم هنوزم مساوات که چی اصلا حقوق ندادن همیشه حقوق دختران. پس راهی از این که ما بتانیم اینا را به فهم و دانایی برسانیم، یکی همین که رسانه ها هست، روانشناس ها هست که میتونن بسیار خوب به مردم بفهمانن، استادا که در هر بخش کار در مکتب هستن، در سال آموزی هستن، هر کجایی که هستن، و همچنان کسایی که در رأس خطابه دین اسلام هستن و تشکیلات دین اسلام هم میتن، اینا بهتر میتونن خوب به مردم ایره ذهنشین کنن یا به قبولانن، بخاطر که ما خیلی به مذاهب خود باور و اعتقاد قوی داریم. پس از این راه ها میتونیم بهتر برسیم به این که فهم جامعه را در مورد این افزایش بده، در مورد این مسئله بتونیم از این مشکل رهایی بگیریم.
بله، دا چې خلک نه پوهیږي چې د کوچنی جنسیت اصلا پلار تعینوي، آیا په مکاتبو کې دغه نه تدریس کیږي؟
درس هسته مثلا در مکاتب بعض وقتا ما مواجه شدیم، وقتی به مکاتب میرم اصلا امو حسی کتابی که تدریس مربوط موارد جنسی میشه کلن اون سفر بسته میکنن، میگن این مربوط شما نمیشه یا این مربوط اصلا خیلی موارد خوبی نیست که شما بیان بدهیم، پس بهتر از این رد شدیم. در حالی که مهمترین بخش همون است، یعنی ما تقریبا باید به سن خیلی خرد بعض مسائل بفهمن، در حالی که خانواده ها نمیتونن اینو بفهم برسانن، میگه دخترم یا پسرم بی تربیت میشه یا چشم خوشش باز میشه و خیلی موارد دیگه رو میفهمن. از بهتر از رفت ما در حالی که بیشترین تجاوزات، بیشترین این مثلا نافهمی ها که ایجاد میشه از نافهمی همین موارد است، باید به هر سن به اندازه ای که گنجایش شده، به اندازه ای ازی که او بتانه به فهمش برسه، باید فهمانده شده، نه بیشتر از اندازهش. مثلا او در مکاتب تدریس میشه ولی این انتقال نمی کنه به خانواده، اونم بسیار سری، چون خانواده ها در مورد این بسیار اساس هستن و خانواده اصلا به این مورد حرف نمیزنن، وقتی که حرف هم بزنن باید کودک ها بیرون بشن، به وقتی که کودک ها کچون به این مورد حرف بزنن باید میگن چون باش آرام باش، خیلی بده است، تو چرا باید به این مورد بگویی، دخترم خیلی بیادب شدی، این دیشونی او رو سرکوب میکنن، باید میشه که دیگه هیچ وقت به این مورد گپ نزنن و حتی خودش هم از این موضوع شرم کنن. متاسفانه به اجتماع ما بر خانما، بر دختر خانما خیلی چیزا به شکل سری هست و اصلا او باز نمیشه به کسی، اگرم ببینی حیرت میکنن چرا باید چنین چیزی بگی، تو دختر ما پسر ما میخوای به چی آشنا شوه. پس این اذهان باعث میشه که حتی همون درستایی رو هم که میخوانم نتونه نشر بده یا اصلا همون استادا درست به تدریسش نپردازن، چون ما بسیار حرفای داریم که باید زده شده به هر سن متفاوت، ولی در سن نمیفهم کتاب سن که چند است که موضوع رو بیان کرد، در حالی که سن بالا هست ولی بازم گاهی وقت سری نگاه داشته میشه، بسته میشه، توضیح داده نمیشه، در حالی که باید بفهمن حتی به خانواده این انتقال کنه و این سری میمونه که تا نسل فعلی ما به شکل سری پیش آمده که این باید به یک نحوه حتی به خود استادای مکتب تدریس شوه، به والدین سمینارها گذاشته شوه. این واقعا بر تغییر اذهان اجتماعی ما خیلی موثر واقع خواهد شد.
تشکر فیروزه جانی. اوس هم ورځم د یو اوریدونکو یو پښتنه به واخلم. ازادي رادیو ته مهرباني وکړئ.
نو خور سلامونه تاسو وړاندې کوم، تاسو رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته او تاسو دواړو مېلمنو ته سلامونه وړاندې کوم. خبره خدا سره چې که صدر صد اسلام لاسو مخکې د اسلام د ظهور نه چې خلک په یو ناپوهۍ کې قرار درلودل، د اسلام له ظهور نه مخکې هم دا جهالتونه وه، دا خرافات او رواجات او عنعنات مردني وه چې خلکو به خپلې مولې ژوندۍ پټولې. دا ولې چې دوی به دا د لور د زېږېدلو څخه عار کوي، هلته دې ښځې ته امنیت ورکوي چې ده په خپله مور درلوده، او دا دې نه ویلې چې آیا که زه دا لور ژوندۍ په مځکه کې شخه کړم نو زه به چاسه زېږېدلی یم. نو دا چې د اسلام ظهور وکړي، اسلام قرآن دا هر چا قانون مشخص کی، دا یو آسمانی قانون و الهی قانون و چې اوس هم خلکو په دې الهي قانون په دغه عرصه کې عمل نه دی کړی. که چیرې قرآني قانون ته خلک ځیر شي او په دغه آسماني و الهي او په دغه کوشکنه قانون عمل وکړي، دا خبرې به نه وي. خبره داسې ده چې خوري دلته یو درې ابعاد دي، یو رواجات حاکم دي، امانات حاکم دي، بل دا خلک داسې فکر کوي چې میراث چې دی زوی وړي، یعنی لور هېڅ شی نه ده، لور یعنی زوی چې دی زما آینده کور آبادوي، زما آینده نسل آبادوي، او لور چې ده د بل د کور ده. دا یو ناپوهي ده چې و خلکو ته رسېدلې ده. او بله دا ده چې هغه خلک چې په قرا او قصباتو کې زندګي کوي، هغه رسنیو ته هم لاسرسی نه لري، او هغه هم په دغه کې لپاره دي. او بل زموږ علما وو چې زه خپله یو دیني عالم یم، زموږ علما وو دغه مسؤلیت نه دی ادا کړی. زموږ علما وو پر هرې موضوع باندې خبرې کړي دي، اما په درو موضوعګانو باندې چندانې خبرې نه کوي. یو دا د رشوت او د فساد چې خلکو ته تشریح شي، دا 28 ابعاد لري. او بل د دغه مواد مخدر موضوع، او بل د سودو د حقوقو موضوع، دغه زموږ علما وو شاته غورځولې ده. نو زما غوښتنه دا ده چې پر دغه موضوعګانو باندې خبرې وشي، خلکو ته آګاهي ورکول شي چې آدم علیه السلام خدای تعالی پیدا کړي، د اوزر ته ها ورسره پیدا کړه، یعنی نر او پلار ته ضرورت لري، همدغسې مور ته ضرورت لري. او د کوچني تربیت اول په مور باندې کېږي، او مور څه چې په لمانځه کې دعا کوو، دا وایي چې خدایه ما وبخشي، زما مور و پلار وبخشي. دا ما نظر
تاسو یادونه وکړه چې زموږ په ټولنه کې داسې ناوړه دودونه سته چې خلک فکر کوي چې د نارینه اولاد د دوی نسل پر مخ وړي، او همداراز داسې هم لیدل کېږي که ستاسو پام وي چې زموږ په ټولنه کې خلک فکر کوي چې نارینه اولاد د اقتصادي لحاظه د دوی د پاره شوي او د کورنۍ مالي چارې پر مخ وړي. تاسو د اسلام د دین یادونه وکړه قاري صاحب، د اسلام پیغمبر زوی نه درلود لکه ټولو ته چې معلومه ده، او د نسل د لونو پر مخ وړی دی. دا خبره د نسل پر مخ وړلو په برخه کې سو. بل خبره دا چې د اقتصادي برخه، فیروزه جانی، آیا تاسو فکر نه کوئ چې خلک خپل انجونی و شونځي ته ولېږي، هغوی همداراز لکه خپل نارینه اولاد چې روزي، هغوی هم همداسې و روزي، د تعلیم په ګاڼه سنبال کړي، چې هغوی هم د خپل کورنۍ سره په اقتصادي برخه کې اوژه په اوژه کار وکړي، او پر دوی باندې بیا د نارینه او ښځینه اولاد توپیر نه وي؟
اگر با دخترها این فرصت داده شده که بتونن تحصیل کنن، بتونن خود به جای برسانن، بعد مطمئنن همچون مردا خواهد توانستن که برن وظیفه اجرا کنن و به خانوادهشان، به اقتصاد خانوادهشان همکاری کنن. البته چون بین دختر و پسر هیچ تفاوت وجود نداره، اگر فرصت به دختران داده شود، مطمئنن دخترام از عهدش برابر نمی دارن. اگر بیاییم به شهر نگاه کنیم، به کابل، که اکثر دخترایی که به شاغل هستن وظیفه اجرا می کنن، با خانوادهشون همکاری می کنن و همکارهشون، خانوادهشون از همکاری دخترهشون واقعا سپاسمند هستن. بعض خانواده هستن اصلا پسر ندارن و خانوادهشون دختر هست، ولی کسی که اونا را می تونن اکمال بکنن از طریق مادی همه دخترهایشان هست، یا اصلا هستن یک پسر دارن، کلن دختر زیاد دارن و اون دخترها میتونن یک سلسله کمک های مالی به خانوادهشان انجام بدن. چون وقتی که به یک خانواده، وقتی که جو خانواده ما داخل میشیم، همکاری همه لازم است، از پدر که کلان خانواده و مادر هسته، شروع تا به تمام عضو خانواده در همکاری به خانه عضویت خود داشته. به این خاطر
پس وقتی که به دخترم فرصت داده شود تا بتانه تحصیلات خود به پایان برسانه، بتانه به یک جای خوبتر و مناسبتر برسه، مطمئنن دوش خانواده برای ارتقای تنها از لحاظ مادی نیست، از لحاظ معنوی رسیدگی خواهد کرد و ما مطمئن هستم که از احدهش خیلی خوب خواهد برآمد. چون تجربه ها نشان داده که دخترایی که واقعا از لحاظ مادی و معنوی توانسته خانوادهشون به سطح بالاتر برسانند.
تشکر فیروزه جان، استاسی خبری مو اوریدی. اوس هم هڅه کوم چې یو بل اوریدونکو برا واخلم. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
نظر میداده چې موږ په اساسي قانونونو کې د وخت چې روان دي کمزوري ده، ډیره کمزوري ده، ځکه چې دا د شزه او د نر فرق چې راغلی دی هغه په دې سبب راغلی دی چې دلته شزه په میراث کې وړي، یعنی ښځه که پاته شي یو سړی مړ شي پنځه دانې لوڼې یا دوه دانې لوڼې پاته شي، هغه قریبان یې میراث بولي، انسانان یې نه بولي. دا یو کمزوري زموږ په قانون کې ده. که اوس موږ په ایران کې دغه وکړو نظر واچو د ایران و قانون ته، هغه که یو لور پاته شوی وای د یو پلار میراث یې وایي دغه یو لور ته پاتېدی، نو دلته دغه کمزوري دي چې دا خلک د اسلام هم بعضې ناخبره هغه آیاتونه شریفونه نه دي ور معلوم چې دوی وایي بأي ذنبن قتلت، په کومه ګناه باندې تاسې هغه مؤمنان یې وژني چې نه تاسې سره لیدلې نه خبرې کړي دي نه تاوان در رسولی او تاسې یې وژني. دا په هغه وخت کې چې مخکې دا جهالت دا آیاتونه شریف الله نازل کړله. خبره دا ده چې دلته موږ په قانون کې کمزوري لرو، موږ د حکومت دخوا کمزوري لرو. موږ حکومت دغسې نه دی چې دغه خبرې په اجرا کې، یعنی که دغه د کلي و دستور و دغه په رایه باندې کېږي کارونه، د ملک په رایه باندې کېږي، یا هغه د کلي د شورا پر دغه باندې کېږي، فلانۍ په میراث کې دی، فلانۍ داسې دی، فلانۍ هسې دی، داسې خبرې دلته دغه کېږي. د اسلام و د کتاب و د خدای و د رسول پر قانون باندې نه فیصله کېږي. نو دغه یو کمزوري ده چې دلته خلک دونی د جهالته دغه دي چې که زه دغه سړي ته یو پیشنهاد وکړم چې دغه خپل ښځه شهیده کړې ده او دغه کوچنی دوله دی، نو دی دي بیا ولاړ شي دی خو به هم دغسې یو نر ځان ته وایي دی دي بیا د یو پیشي چنګوټۍ جوړ کړي، دی دي یو د موږک چنګوټۍ جوړ کړي، دی دي بیا یو بل کار وکړي، نو بیا دې بیا ښځه مجرمه وګڼي چې ولې چې تا ما ته زوی پیدا نه کوې. نو دا یو ناخبري ده، دا یو د خدای پاک یو د جهالت څخه دی چې په دې ملت باندې دغه کړی دی. مننه،
ډېره مننه ستاسې تبصره مو واخیسته. اوس هم ډاکټر نجم السما شفاجو را سره پر لیکه ده. ډاکټر صاحب خبرونې ته ښه راغلاست.
ډېره مننه خپل د مینې ډک سلامونه تاسو ته او ستاسو د راډیو درانه اورېدونکو ته وړاندې کوم. په دې هیله یم چې صحت ولري او دا د لور او زوی موضوع مهمه ونه ګڼي انشاءالله.
ډېره مننه ډاکټر صاحب چې تاسو د ازادي راډیو سره یاست. لکه تاسو ته چې معلومه ده، تاسو به موږ اوریدونکو ته بهتره تشریح کړئ چې د کوچني جنسیت د کروموزوم جوړې تعینوي چې د مور او پلار څخه انتقالیږي. د انسان په بدن کې هره حجره د کروموزومونو درویش جوړې لري. که پلار ایکس کروموزوم انتقال کړي، د مور له ایکس کروموزوم سره یو ځای سي او ایکس ایکس په جوړې سره انجلۍ زیږي، او که پلار وای کروموزوم انتقال کړي، نو د مور د ایکس کروموزوم سره یو ځای سی او ایکس وای کروموزوم د پلار د خواڅخه انتقالې دوله کبله کوچنی اولاد نارینه زیږي. که تاسو دغه پروسه یو څه نور هم زموږ اوریدونکو ته تشریح کړئ.
لکه څنګه چې تاسو هم ډیره واضحه خبره وکړه، خو زه به ساده تر وایم چې درانه اوریدونکو خطر په عامیانه ژبه باندې وپیږي. په هر صورت سره ښځه هغه لري کروموزوم لري چې لکه څنګه چې تاسو هم وویل چې ایکس ایکس لري، او نارینه چې دی نیمایي کولای شي چې لور وزیږوي، نیمایي کروموزوم یې کولای شي چې زوی وزیږوي. په هر صورت کې که دا د زوی کروموزوم د نارینه د ښځې کروموزوم سره یو ځای شي زوی به راوړي، که چېرته دا د لور کروموزوم د لور کروموزوم د ښځې سره یو ځای شي نو لور به وزیږوي. نو په هر صورت کې مونږ ویلای شو چې د ښځې دواړه کروموزومونه د لور کروموزومونه دي، او د نارینه کروموزومونه نیمایي د لور او نیمایي د زوی کروموزومونه دي. نو که چیرته یو کروموزوم د لور د خزه د لور سره یو ځای کیږي یا د لور راوړي، که چیرته د نارینه د زوی کروموزوم د خزه د لور کروموزوم سره یو ځای شي دا زوی راوړي. نو په هر صورت کې د جنسیت د تعینولو کروموزوم د نارینه پورې اړه لري. خب بدبختانه زموږ په ټولنه کې داسې رواجونه دي چې بیا که چیرته ښځه ډېر بچي لورګانې ولري نو وایي چې دې ته بله ښځه کوو چې دا ښځه چې دا همیشه لور راوړي، یا ډاکترانو ته بیایي چې داسې دوا ورکړه چې دا انګور مې یا دا لور مې زوی وزېږوي. حال دا چې دغه موږ واضحا پوه شو چې د جنسیت په تعینولو کې چې زوی دی که لور دی په هغې کې 100% چې وای کروموزوم دی هغه په نارینه کې دی، په ښځه کې خو نه دی چې ښځه موږ ډاکترانو ته ورولو ځغلوي لوی ملایانو ته یې ځغلوو چې د زوی تعویزونه ورته وشي او دا مختلف خوراکونه ورته ورکول کېږي لکه لم لکه ژیر غوړي لکه نورې داسې خوراکي مواد ورته ورکول کېږي چې دا ښځه د ګرم مزاجه چې دا ښځه د قوي شي ملای ګرم راشي مزاج ته تغییر ورکوي چې دا د زوی وزېږوي. حال دا چې تعین د جنسیت نارینه پورې اړه لري او که چېرته نارینه هم که ډاکترانو ته بیول کېږي هغې کې هم د زوی کروموزوم ته موږ هغومره یعنی داسې فاکتورونه چې وای کروموزوم قوي شي کېدای شي چې ډاکترانو سره وي خو زیاتره د جنسیت تعینول نارینه سره دی چې د حقیقت باندې مونږ
تاسو د ګډون څخه چې زموږ په خپرونه کې مو وکړ اوریدونکو د دې خپرونې وخت پای ته رسیدلی دی. د فیروزه نوري څخه او د ډاکټر نجم السما شفاجو څخه ډیره مننه.
درود نارو پشان خوت میاد د وطن درود نارو پشان دلتا اسمان کی دا یو دوا
ستوري اشنا داري دي لا تجدي دچاد دواستر گو خمارو پشان لا تجدي دچاد دواستر